د افغان حکومت د یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیرانو په کابل کې په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې دي د ژورنالیستانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو هدفي وژنې ودروي. د کندهار د امان ولسوالۍ پرامنی قمندانۍ په ننني موټر بم برید کې د ټپیانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلی. دوستان ستړي مشي، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. یاد مسایل د خبرونې د سر موضوعات دي. وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د ننني موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 30 زیات کسان ټپیان شوي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوې اعتراضي لارونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې له خپل کور له مخې تښتول شوی او هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوی وه بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د ننني موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 30 زیات کسان ټپیان شوي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدي د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفر ملکي مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیري، 9 تنه د پولیسو سرتیري او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفر غړي زخمیان شوي دي.
چارواکو په وینا په دغه برید کې چې نن سهار شاوخوا 11 بجې وشو، د امنیت قمندانۍ د ودانۍ یوه برخه ورته نږدې یو کور ویجاړ شوی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هېواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمېر نورو غړو هېوادونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هېواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو، د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې ودروي. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې دغه حملې نه یوازې د افغانانو د وینې د تویدو لپاره وحشیانه حملې بلل شوې، بلکې هغه په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بلل شوی دی. د دغو بریدونو یوه وروستۍ بېلګه په هلمند کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي پېښه ده چې تر اوسه نه چا یا کومې ډلې مسؤلیت اخیستی او نه یې هم عاملان موندل شوي دي. الیاس دایي د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر لخوا نن د یو نوي خپاره شوي راپور موندنې ښیي چې د افغانستان قضایي سیستم افغان ښځو او نجونو ته د تاوتریخوالي د جرمونو په قضیو کې د عدالت د تامین په برخه کې پاتې راغلی دی. په دغه راپور کې د 2013 کال له سپتمبر نه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي هغو قضیو ته کتنه شوې چې راپور یې ورکړل شوی دی. دا چې قضایي سیستم د ثبت شویو قضیو په اړه څه ډول اجراءات کړي او قربانیانو ته تاوان ورکړل شوی کنه. په راپور کې ویل شوی چې که څه هم د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې عدلي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی، خو یوازې نیمایي ثبت شوې قضیې تر ابتدایي محکمې پورې رسېدلې دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د ټولو ثبت شویو قضیو شاوخوا په سلو کې د 40 عاملان محکوم شوي دي. یو نامه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د هغه قانون د تعدیل غوښتنه وکړه چې له مخې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې د چارواکو صلاحیتونه زیاتېږي او هم اړوندو ادارې امپیاوړي کېږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لارونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د دغه لاریون چې د دې ولایت له قرغان، قرمقل، خان چهارباغ او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز انخوی اوسیدونکو پکې راټول شوي وو. ګډونوالو له سیمه ایزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړي. د دې لاریون یوه ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغسې وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کیښودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بې پروایي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشې شي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یوځای شي.
ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتولی پوځي جامې اغوستې وې د بلخ چارواکو له دغې پېښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه لا ازادي راډیو اوري. برېټانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له برېکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د برېکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبې په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی دی. ټرمپ د یکشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ټرمپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلي د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه یې کېږي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین قضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالاتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بېرته ځمکې ته راوړې وې په نړۍ کې دریم هېواد چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغې سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې په 1986 کال د لونا 46 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته له ځان سره راوړې وې. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې د خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو د امریکا په ګډون د استرالیا، کاناډا سفیرانو او یو شمېر نورو ډیپلوماټانو په یوه شریکه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د هدفي بریدونه پای ته ورسوي. دوی په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې بریدونو پای ته رسیدو غږ کړی. خو په ولسي جرګه کې د کندهار یو استازي هم د ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ وکړ.
په دې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بایه باندې د حقایقو په لټه کې دي.
دا کندهار دامن ولسوالۍ پرمنی کومندانۍ د موټر بم د نننۍ حملې د ټپیانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلی چې ملکیان هم پکې شامل دي.
دا موږ شانې په دغه رقم کړی ته دا کنبلې ته وګوره دغه څوک دغه رقم کوي نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډېر لستانه څور لستانه یا لپکښې ده.
په کندهار کې د یوې داسې راډیو په اړه چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره نشرات کوي هم معلومات درکوو. دا بم واورې چې د امریکا د سفارت شارزافر راسویل سنوایي طالبان د 2000 نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي. که وخت نور ریپورټونه ملرو په ونیزو پروګرامونو کې د لوبو له میدانه او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام مې هېروي. تاسو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي. افغانستان کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو چې پکې د اروپایي ټولنې، امریکا، استرالیا، کاناډا سفیران شامل دي په یو ګډه اعلامیه کې د طالبان نغښتې دي چې په افغانستان کې د هدفي وژنې پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه په ژورنالیستانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو بریدونه غندلې دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د اساسوالۍ ولوري په ګډه خبره شوې اعلامیه کې د ډېرې ملکی مرګ ژوبلي عاملین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي، اروپایي ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقونو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمند او ناقانونه بریدونه په کلکو ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندوو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاترو مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خپره شوي اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوي، خو پکې ویل شوي چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانې او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حملې او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنۍ نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې دغه شان له ټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتل شوي چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادیو څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه د اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز پخوانی ویان یما سیاوش د مقناطیسي ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. له دې پیښو وړاندې پر کابل پوهنتون ډلیزه وسلواله حمله چې 22 کسان پکې ووژل شول او 40 نور پکې ټپیان شول، او دغه شان په څو جماعتونو بمی حملې او لاملې د مشهور ملای امامانو وژل کېدل هغه پیښې وي چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. طالبانو تر اوسه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو ګډې اعلامیې ته کوم غبرګون نه دی ښودلې. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی ګل احمد احمدي له افغان حکومت غواړي چې په تیرو 20 کلونو کې د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره باید دوامداره مرستې وشي. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی ګواښل او په وړاندې حملې کول هغه ستونزې دي چې اوسمهال ورسره افغان خبریالان تر بل هر وخت ډیر لاس او ګریوان دي،
او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بایه باندې د حقایقو په لټه کې دي. خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي، نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دې باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
د دې معلوماتو له مخې چې په تیرو 20 کلونو کې 127 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او دغه شانې په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام موضوع کې پاتې کیږو. د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ نن موټری بمی حمله شوې، پکې د ټپیانو شمیر 33 کسانو ته رسیدلی. د کندهار چارواکي وایي په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري، 2 دولتي ملکي کارکوونکي او 15 ملکیان دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامان ولسوالۍ پر امنیه کمانډاني د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 33 کسانې ټپیان کړي. د بهیر په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري، 12 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه کمانډاني ودانی ته نږدې کورونو کې اوسېدل.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د امنیه کمانډاني او ولسوالۍ تعمیر ته چیرمه د سولې، امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډوله موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفر ملکی مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیري، 9 تنه د پولیسو سرتیري او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفر غړي زخمیان شوي دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یو زخمي وضعیت وخیم دي چې هغه تر میرویس سبزوي روغتون پورې انتقال شوی دی.
د موټر بم په دغه عمله کې د دامان ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د ودانۍ یو برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړیدلی. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان اوسېدل، 13 ټپیان شوي او 2 نور چې د پیش پر وخت له ساحې لرې و د حملې کیسه داسې کوي.
نو دلته رال پر دې شان وګوره، دغه شان په دغه رقم کړي ته دا کڼ بلې ته وګوره، دغه څوک دغه رقم کوي. نو په دغه کې دا کشنیان ماشومان 13 سوار لستانه یا لپکشه
کشنیان هم سره خوشی وی و چپیان و غمبر بوتله دوری ما تل تدلی راسه مزدلی چرالم د شامیان سره دغه و ګر سره دغه د تم بیا جنگ والی ما ته کشنیان ورس و زدم دلیم د شان دغه کې بیا می سر خیلم رنگ راته والی ول تور سرایته اسرایته چرالم د شان سره ټول کنو بیا دی خلک را لور په شانو کارمل لري هغه مج سره تسلیم کې
د دغه حمله مسولیت ور وسه چانه دی منلی دا پتیر دوونه کې کندهار کې دوه هم موټر بم حمله ده د رواني قوس یالندې میاشتې پر 15 منېټه د کندهار ښار په یو لسم امنیتي اوزه په موټر بم حمله کې د ولسو پولیسو په ګډون شل کسان ټپيان سوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د پوهنې وزارت هغه طرحه چې لومړی دریم ټولګي څخه زده کړې جماعتونو ته انتقالوي له نیوکو سره مخ شوي، که څه هم د پوهنې وزارت ویلي چې دا کار یوازې په هغه سیمو کې کوي چې چیرې چې ښوونځي نشته یا ښوونځي د خلکو له کورونو لرې دي، خو دا ډول یوې طرحې دا اندېښنې راپارولې چې ښایي د ښوونیز سیستم بڼه ورو ورو هغه سیستم ته ورته شي چې د طالبانو په واکمنۍ کې و. فیروزا عزیزی دا موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې ده. فیروزا، خبرونه ته ستړي مشي، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د پوهنې وزارت په روزنیز نظام کې د اسلامي علومو د پیاوړتیا په لټو اعلانیو خبرولو وروسته پرون اعلان وکړ چې پریکړه کړي تر څو د ښوونځیو له لومړي ټولګي تر دریم جمعتونه البته دا جمعتونه ته انتقال کړي، که څه هم په دې اړه د پوهنې وزارت ویلي دي څو ځلې په خپله دغه خبر پاڼه بدله کړې او بیا یې په بدله شوې بڼه کې دا لیکلي چې دا پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کېږي چې ښوونځي نشته یا ورته لاسرسی نشته. د دې سره د پوهنې وزارت دغه پریکړه بیا په ټولنیزو رسنیو کې زیاتو خلکو غندلې او نیوکې راپارولې دي. زینب موسینی په خپل ټویټر پاڼه کې د غتره د طالبانو د دوران واکمنۍ له وخت سره پرتله کړې او ویلي دي چې دا بیرته تیرته ستنیږي له دې طرحې سره ماشومان. بلخوا فهیم رسا هم په ټویټر لیکلي چې دوی مطلب پوهنې وزارت غواړي موږ بیرته هغه ځای ته ستنه کړو چې سل کاله مخکې وو. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سامیا کوهستانی بیا د پوهنې وزارت دغه طرحه له ماشومانو سره البته له ماشومانو په ابزاري توګه ګټه اخیستنه بولي. دا وایي که چېرې پوهنې وزارت دغه خپله پریکړه عملي کړي نو په دې سره کولای شي چې ماشومان زده کړي او د هغوی د یادګیرۍ هغه کچې ده له ګواښ سره مخ کړي. رسنیو هم په دې اړه البته د پوهنې وزارت دغه تصمیم په اړه نیوکې کړې دي. هشت سوپ ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي چې دا تیر ته بیرته ګرځېدنه ده. هغه دغه ورځپاڼې د پوهنې وزارت دغه طرحه ناسنجیده بللې ده. بلخوا د پوهنې وزارت بیان دی نجیبه آریان بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی دغه پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کوي چې ښوونځیو ته لاسرسی نشته. په دې سره به جوماتونه د ماشومانو لپاره د ښوونیز یو ښه مکان واوسي. دوی ویلي دي چې موږ په روزنیزه برخه کې اسلامي علومو ته ضرورت لرو او باید د دې له مخې نه ماشومانو ته زده کړې ورکړل شي. خو کارپوهانو په ټوله کې په دې اړه د پوهنې وزارت د دغې پریکړې په اړه انتقادونه کړي دي. بلې انسر
ډیره زیاته مننه کوله تاسو دوستانو. له کابل څخه مو زما د همکاري فیروزا عزیزی ریپورت واورېده چې ویلي د پوهنې د وزارت هغه طرحې چې په یو شمېر هغه سیمو کې له لومړي ټولګي تر دریم ټولګي پورې زده کړې جماعتونو ته انتقالوي چیرې چې ښوونځي نشته او یا خلک له ښوونځیو لرې دي، په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه راپارولي. یو شمېر خلکو دا طرحه نیمګړې بللې ده او غندلې ده. یو شمېر نورو یې بیا ملاتړ هم کړی دی او دای په هغه سیمو کې چیرې چې ښوونځي او مکتبونه نشته یا لږ تر لږه ښوونځي او مکتبونه د خلکو له کورونو لرې دي، په هغې سیمو کې دا طرحه د دمګړۍ د خلکو د تعلیمي چارو د روان ساتلو لپاره یوه حل لاره بللې. یوې بلې موضوع ته ځو. په کندهار کې د میرمن په نوم د ښځو لپاره ځانګړي محلي راډیو چې د میرمنو لخوا د میرمنو لپاره خپرون لري د بی پولي خبریالانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادۍ د نړیوالې جایزې په نوملړ کې شامله شوې ده. دغه جایزه تر راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز کې اعلانېږي. صادق رښتینی په کندهار کې دغه راډیو ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ لري.
د میرمن په نوم دغه راډیو د 2011 کال را په دې خوا فعالیت لري چې د میرمنو لخوا په سیمه ییزه کچه 4 ساعته د ښځو پر مسایلو خبرونې او پروګرامونه لري.
تاسو هم د اوس له میرمن راډیو سره ملیاست چې د لارې تاسو ملتي خبرونه په ژوند
د میرمنو لپاره په دغه ځانګړي محلي راډیو کې شاوخوا لستنی انجینر کار کوي. د زینب حلیمی په نوم دغه راډیو یو کارکونکی وایي د دوی د راډیو پروګرامونو موضوعات ښځو ته ځانګړي سوي.
اصلي هدف یعنی میرمن دوی هغوی لپاره بېلابېل مختلف پروګرامونه لرو. ټولنیز، اجتماعي، همدارنګه داسې تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه تر څنګ خبرونه او داسې نور شیان دي او د ماشومانو لپاره هم ځانګړي سوي پروګرامونه لرو. داسې هغه د ښځو مشکلات چې وي هم د میرمنو مشکلات چې وي هغه هم د دې راډیو د لارې به ټولو
اکرام محراب د میرمن راډیو یو بل کارکونکی دی چې د خپل پروګرامونو په اړه خبرې کوي.
یو دودنه خوړه خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ د اوریدونکو لپاره روغتیایي ګټې او شپزي او دغه تر څنګ د افغانستان هغه دودونه چې دود د ستر کې په ځینو سیمو کې او هېوادونو کې هغه وړاندې کېږي. او دوهمه خپرونه هم ځانګړې مرکه خپرونه ده چې په ځانګړې مرکه خپرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ یې لرو د میرمنو په برخه کې کار کوي هغوی موږ میرمنګو په خپرونه کې او وروسته د ښځو پر بېلابېلو مسایلو پر تاوتریخوالي په بدو کې ورکړنګ هغه ستونزې او مشکلات موږ له هغو میرمنو سره شریکوو.
د میرمن په نوم دغه محلي راډیو د بی پول خبریالانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادۍ د نړیوالې جایزې په هغه نوملړ کې شامله شوې چې ټاکل شوې د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپي کې اعلان شي. د دغه جایزې نوملارته د افغانستان څخه د میرمن راډیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندستان او فرانسې 12 خبريالان او رسنۍ شامل سي چې د رسنیو د زړورتیا، تاثیر لرونکي او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې ترلاسه کړي. د میرمن راډیو مشره مریم دورانی چې خپل هم د میرمنو په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو لقبله په نړیواله کچه ستایل سوي، هیله لري چې دغه جایزه به د هغه سخکار له خاطر ترلاسه کړي چې دی او همکارانو یې سرته رسولي.
زه هیله لرم د هغو فعالیتونو له خاطره چې موږ درلودل او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبریالانو او پروډیوسرانو د راډیو په برخه کې ترسره کړي وکولای سو دغه جایزه ترلاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د راډیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د ښځو د غږ رسول دي. خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشي جامعه هنوز
د ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. د حساسیتونو په شار کې نه بلکې په ولسوالیو او کلیو کې سته.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځانګړي راډیو ترڅنګ د خدیجه کلبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب، کتابتونه او د اسریز د کلو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپل دغه فعالیتونو لقبله څو ځلې په نړیواله کچه ستایل سوي او زیات جایزې ترلاسه کړي. نوموړي په امریکا کې د ملي دیموکراسي د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دي شو فعال میرمنو په کتار کې شامل شوي. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړولې ښځې او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې ترلاسه کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو، زموږ غږ لاسادې راډیونه اوري. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پلور 50% نړیوال بازار په واک کې لري. دا خبره د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څیړنو موسسې نن په یو ریپورت کې کړې ده. سفیولا ستانکزه په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څیړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 15% لاس درلود. د استاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 15 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول تالی 1.5% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول تال خرڅلاوې 3.1 میلیارد ډالر ته رسیږي. د وسلو د پلور په 15 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د استوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سیپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 15 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټډ شپ بیلډینګ، په 15 او 15 راده کې ځای لري. سیپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټډ ایرکرافت له 15 لویو شرکتونو لویدلې، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6م، 8م او 9م ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په 8م ځای کې دی. امریکا لسیزی کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیرو پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د استوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عرب اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د استوکهولم څیړندویه مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شوه او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
دا د آزادی رادیو ده. اوس هم راځو دې ته چې د کابل چاپ دین ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو لیکنې او خبرې کړي، ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 400 نشي کمولی. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسمانی لیکلی په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای شي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 400 رقم کړي. ورسمانی په وینا د قانون جوړونکي ورسته پریکړه نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن ته هم قوي پیغام ورکوي سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسولانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپانی هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلی دي. ورسپانی لیکلی چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنې هغوی مقاومت وکړي، او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلی دي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اړین دی، او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کېږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کېږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه است.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرکت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او داریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستان زموږه آزادی رادیو ناوړی اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوري سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د کندهار چارواکي وایي د دامان ولسوالۍ پر امنیې قوماندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې 3 کسان ټپیان شوي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 2 پولیس، نورې د امنیې قوماندانۍ ملکي کارکوونکي او لسی وګړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هېواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون د ټولنې د یو شمېر نورو غړو هېوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفارتونو او د ناتو استازي په دې هېواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو، د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې په کلکه وغندلې او ویل چې طالبان او مختلفې تروریستي ډلې په دې هېواد کې د اکثریت ملکي تلفاتو مسؤل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر لخوا نن په یوه نوي خبر شوي راپور موندنې ښیي چې د افغانستان قضایي سیستم افغان ښځو او نجونو ته د تاوتریخوالي د جرمونو په قضیو کې د عدالت د تامین په برخه کې پاتې راغلی دی. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضي لارون کې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. بریتانیا اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د دسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی. د هغه 13 چچنیایي هلک چې پاریس ته نږدې د یوه ښوونکي سره پرې کړی و، مړی په چچنیا کې خاورو ته وسپارل شو. عبدالله انزوروف د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې د تاریخ او جغرافیه ښوونکی په پاریس کې وژلی و چې وروسته د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه، پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خبرو. همدارنګه د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام هم لرو. خو د ټولو مخکې و بل موضوع د اډیداس لخوا په یو جوړه کرمچو $1,000,000 بیا ټاکل شوی. دا چې څنګه او دا څه ډول کرمچ دی له صفي الله ستانکزي اورو.
د بوتانو شتمنو مینوالو ته یو وار بیا قیمتي او لوکس کرمچ جوړ شوی. اډیداس شرکت چې د کرمچ په جوړولو کې نړیوال شهرت لري، دا وار د پروکلین یا چینی جوړولو له میزن جرمنی کمپنۍ سره په ګډه یو جوړه لوکس کرمچ جوړ کړی. فرانسوي خبری اژانس راپور ورکړی چې د اډیداس دا کرمچونه په نیویورک کې د سادیبی له شرکت سره دي. د راپور له مخې د لوکس توکو او هنري آثارو کاروباري شرکت سادیبی وایي تمه لري دا جوړه کرمچونه په بولۍ کې په $1,000,000 و پلورل شي. کدا کرمچونه په دې بیا و پلورل شي، نړیوال ریکارد به جوړ کړي، ځکه تر اوسه د پروکلین کرمچونه په دومره لوړه بیا نه دي پلورل شوي. د اډیداس دا کرمچونه ZX8000 نومول شوي. په کرمچونو باندې چې طلای بندونه او شاوخوا سپین رنگ لري، د پاسا د پروکلین په مټ رنګه نقاشي او ګلان استل شوي دي. پروکلینی یا چینی انزورونه او ګلان اکثر د چینایي لرغونی انزورګری او هنري آثارو څخه په الهام استل شوي. پروکلین د کاشي ګران بیا ډول دي چې اکثر ترې لوکس توکي جوړیږي، خو دا لومړی وار ده چې د کرمچونو د ډیزاین او ښایست لپاره ترې کار اخیستل شوی. دا کرمچونه سر لنن یعنی د دسمبر له 8 د دسمبر تر 14 په آنلاین بڼه خرڅلاو او بولۍ ته وړاندې شوي. تر ټولو عجیب بل ادا چې دا کرمچ د اغوستلو لپاره نه دي، بلکې یوازې د یو ښایسته توکي په توګه باید وساتل شي.
تاسو لا پیغامونو
وڅیدا
محمد لغمان ولاینه تاسو سره زحمت ورکوم یا الیکان پولیس والا ته بارے کې څه تاسو سره څه بارے کې څه تاسو نه خبرې کړو دا کار چې تاسو لغمان د سرور صاحب له کوزینل غواره مې په دغه لغمان د نسل سایدل سره تجربه تجربه مې تاسو ته کوم څه نه دی بخښنه دا د برادر هم خاص کوم چې دغه ما سره نه ګډه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اډ موسسه د نورستان ولایت ته دواګانې عرضه کوي او ډاکټرانو مشوره کوي. ډیره بیکاره موسسه ده چې تر اوسه پورې و میاشتې کېږي چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړی او چې ورکوي نو درې میاشتو اوازه ده. نو دولت نه هیله لرو چې داسې خلکو ته قرارداد آینده کې ور نه کړي چې ډاکټران غریب خلک دي، وړه اخلي، کور خرچه، مریضان، دا ټول پرې باندې و میاشته معاش نه ورکوي. وسلام
سلام د لشکرګا ولایت د لشکر بازار ولایت څخه د لشکر بازار څخه درته خپل اواز په ازادي راډیو کې سب تمام اوروره بل د پرلمن کې د نظامی شهیدانو او مالینو سره دا چې شخصي برخورد روان دی یعنی په ټولو دولتي اداراتو کې ځواګر انصاف رئیس جمهور څخه مې اول دا غوښتنه ده چې هلمند ته و نیم سو نه سو ته پولیس شهیدان شوي دي. نو هیله مې دا ده چې د وزیر صاحب کورنۍ چارو وزیر صاحب او رئیس جمهور د پلاویات راولي دي د مونیم سوا د هلمند د شهیدانو د نظامی شهیدانو د کورنۍ حوال احوال وپوښتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروفه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه کلاشینکوف دا مسالې.
نن په همدې اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره. اوسی قدرمنه دوستانو، سره لدې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له ماشوم سره غږېدل یو ورته غوږ شئ.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښیږي؟
ټوپک او تومانچا.
دا دې ولې خوښیږي؟
همدام خوښیږي، همدام پلار ته کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزینې سي پړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزینې سي کلاشینکوف دې دازم کوي؟
هو، داسې وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لا یې هم پر مخ داغ لیدل کېږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي یو ګولۍ ور جوړه کړې وه، دونه د نوکومره دې کې به دننه باروتو دا به خالیګای لرل، نو دا باروت به پکې و، نو دا مې د تمانچې سر کې د خوله کې به مو لورو منډله. یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره، بس چې راووته زه ته تمبینه شاته پټ شوی وډز چې مې پیو کو دا ځنه مې پیوشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوشه سری پیر روان ان شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دی باندې دالو پیو کې تمانچې ولا خستی را روانه کړی، ټوپکې ولا پلاستیکي خستی را روان کړی، مردکی ولا خستی را روان کړی، زم قلم دی ولا لاس کې ورکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی پیو کې. دا وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی، به چې دی دی د لپاره خدمت د اړې نگانی چې دی دی د لپاره د سی خدمت مونږ وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دی نه
دا چې ماشومان کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاو سین نه مو پوښتلی دي.
موټر ګیم ورته خسته، کور کې په ما کې مصروفه ده موټر کې خپل ګرځي څنګه کې چې ده نانځه کمی ورته اخیستې ده ای ولور مې ده مطلب هغه ته مې نانځه کا اخیستې په هغه مصروفه ده بس هغه سات پیری په ما کې باندې کوم شی نشي مطلب اوس په الحال په بازار کې چې دی موجود دی لکه سخته کې تماشې دی ټانګ دی مطلب نور داسې وسایل چې هغه د ماشومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي باید دغه نه جدا پامیلونه چې د دې نه خودداری وکړي داسې وسایل ورته برابر کړي چې د هغې دم په الحال سات پې تیر شي او هغه ته یو سالمه روحیه او یو سالم نغتې واخلي چې آینده مطلب دغه شیونه چې دی جنجالونه جوړیږي مصالحې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي ذهنن چې دی دوی چې راولویږي مطلب کېدای شي چې د هغې اصلي شي نه بیا استفاده وکړي په کور کې هم جنجال جامعې ته مطلب یو غټ سرخوږی جوړیږي او زما په نظر چې دی دا صحیح عمل نه دی.
د ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر ښه وي هماغه غواړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داسې شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
دا په پای خوري زیات مننه چې موږ تم د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې له ماشومان سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري؟
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه را رسیدلې ده په خوشحالي سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومان د کوچنیانو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازوی خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزار او د ساتیري سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګوري؟
دا څلور ښکاله جګړه سوي ده وهید ټول د سلاو توپکو د دغه اسلحه څخه ډاک دی. اطراف مو هم شاریات مو هم ټول دغه مجبینو جګړې زالته څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه داس فکر کوي چې دغه یو ډول زړورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ډیره موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکې وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچور سره وینو، فقط دغه تمایل مو دغه تدی.
کوم شین تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی، مثلا جنگی دی لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولی سي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی پروان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنګي کوي، جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړې زو توک ته لیوالتیا ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر څه ماشوم ام دا ووس په دغه شیانو لوبي کوي دوی ته جسمان کوم توان رسولی سي؟
دا توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي، حتی په سترګو کې مشتی دي، هغه اړاند کړی دي، حتی تر مرګ پورې رسول دي. نو خطرونه دغه دي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي.
بله، اوس څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم د لوبو وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنګي شیانو نه دوی لري اوسي؟
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی، دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسي. داسې ذهنیت جوړونه اوسي چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنګي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويقي.
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته سره هم د لوبو وسایل برابرول.
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې دا غو جامع او ډول ډول شان جوړول. الکوان د پاره د دینو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل، کښتۍ به جوړېدل، نور په موهید کې چې دی د دهکاری سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او گاډي او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او دا شین کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی سي.
کله چې نجونې یو نوکۍ جوړوي، خپل ځان ته کور جوړوي، دا د دغه ماشوموالي څخه دې ته د مور کېدلو او د یو کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کېږي. فکري روزنه ده. هلکان هم کله چې دوی د دهکانې یا د بزګرۍ سامان جوړوي، کله چې دوی په محیط کې د دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي، دغه د ماشینتوب څخه د ده په ذهن کې د ده د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وي، یو فکر ورسره وي. د مثال په ډول چې دی یو بګۍ جوړوي، بزګرۍ، د یو مورختو دا جوړي یا بیل جوړي، دا د دوی پر ذهن باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره، دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه د روبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشین آلات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو، تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک، ټانګ دا ورته ورکوو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا یوه ټانګ تو پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د یو چا سره دغه رقم ذهنیت وي، نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن و د ټیکاو د لارو سره ډیره لیوالتیا نه لري، ډیره تمایل و دغه ته چې څنګه کولای شي د دوو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي، راغزاري کړي. نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن، د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې.
ډیر مننه ځوان دی اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله مومال او ملګری.
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پرونه خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې سپې د راتګ له امله د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې پریکړه څه ده؟ آیا په ورزشکارانو او ورزشي لوبو به یو وار بیا بندیز ولګول شي؟ که وختونو د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اسحاق زیبا د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکړي، خو په پایل کې ناجیه صاپۍ د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د مرکزی زون د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل، بامیان، پنجشیر، پروان، کاپیسا او لوګر هغو لوبډلو برخه اخیستي چې په دې ولایتونو کې په داخلي لوبو کې بریالیتوب ترلاسه کړی و. دا سیالۍ د لیګ په شکل ترسره کیږي چې یوه اونۍ دوام کوي. د دې سیالیو اتل او ځلیدونکي ټیمونه به د افغانستان کلب جام کې د ګډون لپاره جواز ترلاسه کړي چې ژربه پیل شي. د کابل د فوټسال غوره لیګ ګروپي سیالیو په لړ کې نن سهار رحمت او تاهای لوبډلې ترمنځ لوبه شپږ په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کابل د فوټسال کمیټې مشر دین محمد صافی ازادي راډیو ته وویل چې دغو دوو لوبډلو نیمه پای لوبې ته د وتلو هیڅ چانس نه درلود او دواړه لوبډلې مساوي دي. ښاغلی صافی وایي چې رحمت لوبډله د ښه ګول وهنې له امله د جدول څلورم او تاهای لوبډلې د جدول وروستي ځای خپل کړ. دغه سیالۍ له تېرو لسو ورځو راهیسې د لسو لوبډلو په ګډون روانې دي او ټاکل شوی چې د سریلانکا د کرکټ لیګ دوه لوبې نن شپه ترسره شي. کولمبو کینګز بل ګلایډر تورس لوبډلې او ډیمبولا ویلینګ او جیفن سټایل لوبډلې سره به مخ کیږي. لومړی لوبه به په ځایي وخت و بجې او دوی ملوبه به په 2 بجو او 10 دقیقو پیل شي. د سریلانکا د کرکټ لوبډله په تیر لوبه کې د کولمبو کینګز او کی ډی ټیسټرز کرکټ لوبډلو ترمنځ سره شو. په دې لوبه کې افغان اخیستل شوی لوبغاړی رحمت الله ګربز په 21 توپونو سلور دیش منډې وکړي. قیس احمد په سلور اورونو کې 8 منډې کړي او 2 وکټې اخیستي. د دوی لوبډله کولمبو کینګز بریالی هم دا او تر دې دمه سلور لوبې ګټلې او د نمبرو په جدول کې دویم ځای لري.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه اونیزه خپرونه اورئ. لکه وړاندې مو چې واورېدل، په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د راتګ له امله پوهنتونونه او ښوونځي رخصت شوي دي، خو لا هم د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې ورزشکاران خپلو لوبو ته دوام ورکوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي که حالات سخت شول، دوی هم اړ دي چې په ټولو ورزشي فعالیتونو بندیزونه ولګوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر کرخه میلمه دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشي که پایلې له دې نه کوچې د افغانستان عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د دویمې څپې د راتګ له امله ښوونځي پوهنتونونه رسخت کړل، دغه شان د ودونو تالارونه هم وتړل شول، د لوبو په برخه کې وضعیت څه دی، څنګه کیږي؟ بالاخره که حالات سخت شي ستاسې پریکړه به څه وي؟
موږ تر اوسه پورې الحمدلله داسې جدي تهدید مواجه نه دی، په دې چې د ورزشکارانو او ورزش په خپله د مقاومت د وجود دپاره یو ښه وسیله او یو ښه فاکتور دی. خو مشورې مو د وزارت صحت عامې د مسؤلینو سره ادامه لري چې څه رقم کولی شو هغه شدید تهدید ته پلان او برنامه په نظر کې ولرو، او موږ هم متوجه یو جدي، خو د دې خاطره چې تقریبا 15 میاشتې ورزشکاران ټول په کورونو کې وو، او زیات موږ هم نه غواړو چې مثلا د دوی هغه بدني وضعیت او بدني آمادګي چې مسابقات ته دی رتون کې کال ته هغه هم صدمه وویني او د فدراسیونو پلانونه صدمه وویني، نو لږ احتیاط کوو. دواړو طرفو ته متوجه یو، مشورې د وزارت صحت عامې سره روان دي، او انشاءالله که پوه شو چې تهدید زیاتیږي او تهدید جدید دی، نو صرف صده به بیا موږ هم د قیداتو شرایط وضع کړو.
او که لکه څنګه چې تاسو ویل د عامې روغتیا وزارت سره تاسو په تماس کې یاستئ، که حالات سختیږي، کورونا وایرس دویمه څپه جدي کیږي، نو بیا به ستاسو پریکړه صحیح، بیا به هماغه ډول لاکډاون بندیز بلګي که څنګه لکه د تیر کال په شکل؟
دوه سناریوګانې یا دوه پلانونه زموږ سره دي. یو پلان دا ده چې مثلا په اوله مرحله کې به تنها ورزشکاران تمرین کوي او مسابقه به کوي، لیدونکي به مطلق بند وي. دوام مرحله دا ده چې ورزشکاران به هم بیا تمرین نه کوي، تنها هغه سپورتونه به تمرین نه کوي چې هغه انفرادي لوبې دي او تماس نه لري د بل لوبغاړي سره. که اقتصادي وضع ملک خواه، نو بیا هغه ورزشکاران چې د المپیک د سیالۍ د پاره ځي، هغې ته باید موږ ټیسټونه وکړو او خاص ځایونه آماده کړو چې هلته بیا دوی تنها تمرین ولري او د نورو خلکو سره زیات تماس کې باید نه وي. نو دا هغه پلانونه او برنامې په نظر کې دي، خو امیدواریم چې زر واکسین مارکیټ ته راشي، او خدای وکړي چې خصوصا هغه ورزشکاران چې موږ د المپیکي سیالیو لپاره راتلونکي کال ته آماده کوو، او په اول قدم کې به هغوی ته انشاءالله د واکسین غمه خوړل کېږي.
او په پلزه صاحب، اوس مهال په افغانستان کې کومې لوبې لږ تر لږه په کابل کې روانې دي؟ کلک په جزئیاتو راته معلومات راکړي.
په دې هفته کې، راتلونکي هفته کې به د شطرنج لوبې کېږي، لومړنۍ ملي لوبې دي چې د 300 نه زیات ورزشکاران په دې کې برخه اخلي. د والیبال د جنکیانو سیالۍ هم په پلان کې دي. د سایکل ځغلول د ملالې په نامه یو جام د خویند دپاره هغه هم په لار اچول کېږي. د اس ځغلولو لوبې هم په نظر کې دي چې وشي، خصوصا دغه د بایسیکل او د ځغلول سیالۍ به په هیڅ صورت سره کنسلېږي نه، ځکه چې دوی تهدید نه ده او تماس هم نه لري یو د بل سره، او بل په آزاده فضا کې په لرې فاصله کې دوی دا لوبې ترسره کوي. اما د والیبال او د شطرنج لوبو ته جدي متوجه یو چې که خطر موجود و، نو هغه کولی شو چې لغوه یې کړو، او یا یې هم په سیستم یا په لوبو باندې په شیوه باندې د تغییراتو څه تغییرات راولو.
او اوس چې کومې لوبې جریان لري، کوم کلبونه چې خلاص دي، لږ تر لږه د بدن جوړولو کلبونه، هلته فاصله مراد کیږي، ماسک کارول کیږي که نه؟
په ورزش کې ډیره سخت ده چې ماسک واچې او ورزشو کې امکان نشته، اما د نور سنیټایزیشن یا د میکروبونو د وایرسونو د وژنو ټول لوازم استفاده کیږي، هغه مواد د دفونی استفاده کیږي چې هغه د وایرس د مخنیوي لپاره په کار اچول کېږي او کومک کوي.
په بلځه سب تیر ځل چې لاکډاون وو او تیر ځل چې هر څه په ټپه باندې ولاړو هر څه تړل شوي وو، اولمپیک ته څومره ضربه ورسېده لږ تر لږه د ورزش په برخه کې، او که دا ځل بیا هم حالات هماغه مرحلې ته ځي او هر څه تړل کېږي، څومره ستونزو سره به تاسو مخ شئ؟
شدیدا نه تنها اقتصادي وضعیت د ورزشکارانو او د لوبغاړو خرابېږي، رواني حالت یې خرابېږي. په زمن کې هغه آمادګیان چې ورزشکار په کلونو کلونو یو مسابقې دپاره آمادګي نیسي او هغه بیا کنسل شي او یا په لاره وانه چول شي، نو فکر نارامه کېږي او ټول هغه زحمات هدر او په خاورو باندې ځي. انشاءالله باورمن یو چې که دا واکسین زر مارکېټ ته راشي او دوامه څپه په افغانستان کې د مخکې دې نه چې شوی وکړي یا وایرس ډېر خپور شي مخه ونیول شي، نو ډېر زیات به خوشحاله شو. اما شدیدا صدمه خصوصا رواني صدمه ورزشکارانو ته ده. خبرې
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی او اوس هم لجمن سره سم د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اساقزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه اجمل اساقزی یم، د افغانستان د ملي ټیم کوریش یو لوبغاړی یم. زه تقریبا څلور کاله او پنځه کاله کېږي چې ملي ټیم لوبغاړی یم، چې اول مقام مې ترلاسه کړی دی. په ډېر کشورو کې خارجي مسابقو کې مې اشتراک کړی دی. یو څو کشورونو نوم درته اخم او د مډالو سره، هندوستان کشور کې مې د پونه ښار کې یو آسیایي مسابقې چې وې ایشین چمپیونشپ ورته وایي، د برونز مډال مې ترلاسه کړی د افغانستان په نفع. اندونیزیا کشور کې چې د آسیایي مسابقو مقدماتي مسابقې وې چې په هغه کې مې د طلا مقام ترلاسه کړی. کوریا مسابقې کې چې جهاني مسابقې وې چې ایشین ورلد چمپیونشپ ورته وایي، په هغه کې مې هم برونز مډال ترلاسه کړی. ازبکستان کې مې هم برونز مډال ترلاسه کړی. دا زموږ ملي ورزش چې پهلوانی د اولین وار په 1992 کال کې د ازبکستان دولت لخوا یو رسمي ورزش وټاکل شو. په خوا په ودونو کې، په محفلونو کې، په نوی کال کې داسې پهلوانی کېدلې په افغانستان کې، په ازبکستان کې، او اولین وار ازبکستان دولت دغه ورزش رسمي کړ او په آسیایي لوبي کې ورداخل کړ. زما کور د شبرغان ښار کې، د کورنۍ مې ټول حالت د قومونه مې دي. موږ اته ورونه یو، شکر خدایه درې خوند یو. او زه زما پلار یو معلم دی، زه خپل محصل یم اوس په تایوان کې، د پانځي حقوق ماستری وایم او د لیسانس د پانځي حقوق نه فارغ شوی یم. د دې تر څنګ د درس تر څنګ زه ورزش هم کوم او ډیر علاقه مې ما پهلوانی ته درلوش چې آهسته آهسته په دې کچې مې ډیر پرمختګ وکړي او خپل زحمت مې وو، د کورنۍ تشویق مې وو چې زه اوس په نړۍ کې پیژندل شوی یم.
د افغانستان د کوریش ملي لوبغاړی اجمل اساقزی چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکول. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.